شنبه د خبرګولیا ته وشتمه د جون اتلسمه احمد شبریم ستاسو قربه سهار مو بخیر. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسی آر وای له کورونیو بي ځای شوی او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 346 میلیونه ډالر بسپنی تاړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندوی هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وای د ننګرهار هوایي ډګر له 200 وروسته ملکی هوایي الوتنو ته چمتو شوه دی. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی بیګا ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملاً الوتنې ترسره کیږي.
د ننګرهار هوایي ډګر وروسته له 200 څخه خوندي الوتنو لپاره چمتو شوی او فعال شوی دی. د دې هوایي ډګر ترمینل بیا ځلې فعال شوی دی او منظم د مسافرینو پروسس کول لپاره تیار دی.
ښاغلی احمدی زیاتوی چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د سار او کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوي او ځغاصلي کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی. د امریکا د پوځ دوه پخواني سرتیري چې د اوکراین ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخواني پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسیې ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي. د راپورونو له مخې د لویدیځو هیوادونو سلګونه وګړي پر ځاکار ډول اوکراین ته تللي دي څو د روسیې د یرغل په وړاندې د دې هیواد دفاع وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د فوجي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. ښاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 300 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 130 ورځو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. بریتانیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین د لویو ملاتړ کوونکو څخه ده. یوه ورځ مخکې له دې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر وکړ او له زلینسکي سره یې وکتل. دا سدی رادو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري.
نړیوال او ډیر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده.
دا د چارو کتونکي دریا خان په هیرو د تر دې پورې دا خبره وکړه چې ملګر ملتونه وایي له بې ځایه شویو او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په عراق کې له امریکایي پانتون څخه په سلګونو په لسګونو فارغ شوي افغان محصلان افغانستان ته د ستنېدو په هیله دي. او د جلال آباد په ښار کې اغلا زیات شوي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل پکې له اغلا شي سوه مهربانانه.
په همدې ښار کې مو د مالګې د فابریکې له فابریکو له ستونزو خبرو.
و چې دی کار کمزوری دی، معدن بند دي، کله خلاصي، جمعه کې دوه ورځې وي تلور دی نه.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری مرستیالي افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به د اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. کلی کلمنټس هم داراس ویلي چې له هغو مرستو څخه چې دوی له بېوصله افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتي وي یوازې په سلو کې 50 ورسېدلې دي. میرمن کلمنټس کابل او هرات له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مرستیالي کلی کلمنټس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځایه شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلمنټس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د زده کړو، لومړنیو اړتیاو، استوګنځي او نغد پیسو په برخه کې د مرستو له لارې د هغو کورنیو د ملاتړ هڅه کوي چې غواړي خپل ژوند جوړ کړي. دا کورنۍ د سولې، ثبات او داسې لارو چارو پرته چې ټولنه او نور هیوادونه یې ملاتړ وکړي بل څه نه غواړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای ل کورنیو بې ځای شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالې د خپلو څرګندونو په یوه بله برخه کې ویل چې افغان نجونې او ښځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زده کړو او کار په برخه کې د خپلو حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلمنس چې تیره اونۍ د څلورو ورځو لپاره په افغانستان کې وه، د طالبانو له چارواکو سره ولیدله او همداراز په کابل او هرات کې له یو شمېر ښځو او نجونو سره خبرې وکړې. د یو ان ایچ سی آر د خبر پاڼې له مخې کیلی کلمنس د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیو او وی ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. ملګري ملتونه وایي اوس مهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې بې اسنادو افغان کډوال دیره دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا 250,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللي چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شوي او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندویو هیوادونو او موسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شلونکي دریا خان بهیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډېر افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیره بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یوه برخه یې په افغانستان کې پاتې ده، یوه برخه په پاکستان کې ده، او کله دوی د ویزو درخواست کوي د پاکستان د چارواکو لخوا داغونه په مختلفو بهانو باندې د ډېرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یوه د پاکستان ویزه تر زر 1.5 زر ډالرو پورې تبادله کیږي. دا خپل هغه ستونزې دي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړې کړي. او په ایران کې چې خلک مجبوریت له مخې کډوال کیږي، دوی په ډېره بېرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او د دوی ستونزې هم ډېرې زیاتې دي.
بهیر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نه نه ده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په هکله خپلې غوښتنې کړي، خو متاسفانه د دې ډېرو میاشتو نه راپه دېخوا دغه مرستې ټولې راجمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډېر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده، بلکې د اوکراین د جنګ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال ته شوي هغه تعهدات شوي نه دي. او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس و تعلیم و کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکړل شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډېر زیات علاقه نه لري چې په ډېر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي. او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډېر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډېر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دې دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان که د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجودې دي. او په تیره بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هم هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل په ټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړه.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي دریا خان بهیر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې خلک د وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي چې د کورونو د تلاشۍ په نوم ورباندې وسلوال غله چاپی وهي او شتمنې یې لوټي. طالبان بیا د غلو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتي ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړي، ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالیو سربیره جلال آباد ښار کې د تلاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنی لوټوي. په جلال آباد ښار کې یو تن رکشه چلوونکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د غلو له ویرې په ښار کې هم په ډاډه زړه مزدوري نشي کولی.
زموږ مانځه ته ځو یا ډوډۍ ته ځو، رشخه پرې غودی نه ځي. اوس نن نه تقریبا دوه میاشتې مخکې دغلته دوه کسان ما سره وخته، د پاس کباړیانو پورې ویوړو، موبایل یې رانه ویوړو، پیسې یې رانه واخیسته، نه څه رانه لاړه. زموږ دغه غواړو چې غلا کارونه دغه کم شي.
سید عمر پنوم د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکی د ننګرهار له امنیتي ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې له غلا شي سوا مهربانه نو بیا بېخي سړی ستونزې سره مخ اوس خو ډېر زیات شوي دا، یا بېروزګارۍ نه یا عدت یې همدا دی. نو بای چې دې مخه ونیسي او سزا ورکړي، داسې نه چې دی بوجي او بېدې خوشي کړي، زه به مخه خاله نور هم ډاډه شي.
بل لور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نهه کسیزه ډله نیولې چې خلکو ته به یې ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل.
تیره ورځ د ګوشتې ولسوالۍ کې تان په یو کور باندې داخل شوي او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټوله شتمني لوټ کړې وه. چې زموږ د کشفي او امنیتي ځواکونو له لورې دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو، تقریبا نهه نفره او چې پی نفر په سر یو نیم لک پاکستاني کلدارې رسېدلې، همدارنګه سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دوی سره ونیول شو او خپل څښتنانو ته به وسپارل شي. او په دې تور باندې نهه نفر نیول شوي چې د څېړنو لاندې دي. او
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنایي پېښو له زیاتېدو شکایتونه کوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي داوه کوي چې د دوی پراتک سره په ننګرهار کې د جنایي جرمونو کچه راکمه شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. لسکونه افغان محصلان چنجونی هم پکې شامل دي. لیو پانتون څخه فارغ شول خو په افغانستان کې نه بلکې په عراق کې. محصلان تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له کابله عراق ته ولاړل. دا محصلان تمه لري چې یوه ورځ به د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
On day of evacuation when I say goodbye to my mother.
د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله له هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. د وای لو یه هیله درلوده چې د خپل خوخي په هنزینه به فارغ شي.
When I left Afghanistan the only thing I
was کله چې افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام و. وختل مې په خپل رشته کې مسلکی سم.
شکیلا د حقوقو د څانګې محصله وه او اوس یې د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. عصمت الله صحاق بل افغان ځوان دی چې دی هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نهیلی شوی و.
By the time the Taliban took over
کله چې طالبان واک ته ورسیدل اټکل مو کولای شوی چې تر هر څه زیات به زده کړو ته زیان ورسیږي. ما خپل دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت می نور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغه یو سلولس افغان محصلانو لډل دي چې د تیر کال په دوبی کې راخته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي الهمن دي چې یو ورځ بخپل هیواد تستانه شي.
افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې ښایي په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او عصمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډېرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړې دي. دا به هم واورئ چې په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وایي چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې، خو کارونه یې اوس نن سبا خراب شوي دي. خو مخکې تر دې چې دې موضوعاتو ته مخه کړو، پاکستان ته مخه کوو. په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړلس کې شامل کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا FATF چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د FATF د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا واک ته نه و رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د FATF په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ، ځکه له دې کابله افراد، کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوز له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د FATF له مداخله مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت نو وضع کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په اوکراین کې بشری وضعیت پر دې هیواد د روسیې د څلور میاشتې مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په ټول اوکراین کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوږنوونکی دی. په بیان کې له دې کبله اندېښنه ښودل شوې ده چې په سیوري دونیتسک ښار کې د ماشومانو، ښځو او مشانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د اوکراین شاوخوا 14 میلیونه خلک اوس مهال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته نړیوالو له اوکراین سره په پوځي برخو کې د مرستو ژمنې کړې دي او اوکراین ته ډاډ ورکوي چې د اوکراین تر څنګ به وي. په دې ترڅ کې د بریتانیا سرریاسم بورس جانسن پرون په نایلان شوي سفر اوکراین ته ولاړ او په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکي سره وکتل. بورس جانسن د دې سفر پر مهال له اوکراین سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به د اوکراینی ځواکونو ته روزنه ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر کړی و او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره یې کتلی و. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت څاروان کتنه ورته کوي.
د برېټانیا ټلګراف رسپانې د افغانستان پر مخدرو موادو په تیره بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپل په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی دی. رسپانې د کابل په لویدیځ کې تر یوه پله لاندې د شاوخوا زر تنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې په تن دي، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خطرې چې له کلونو راهیسې په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي، لکه څنګه چې ورسپانې یادونه کړي او په عکسونو کې ښکاري، په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دي. ټلګراف لیکلي په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو ښارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندي کړي، په خپل افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د حقې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدرو موادو روږدي دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو وروسته باور کیږي چې د مخدرو موادو د استعمال په برخه کې به وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیرې وي، کله چې بیزای شوی وي، هلته یقینا لا ډیر خلک مخدر موادو ته پناوړي. تر پولیسو ختلاندی کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بیل کیسه لري خو اکثریت وایي چې په ایران کې پنه شروعشته شوی دي. طالبانو سشکال په افغانستان کې د کوکنارو پر کاربندیز ولګاو او ورسره د هیله پیدا شوه چې په افغانستان کې به د مخدرو موادو تولید کم شي، خو ټلګراف رسپانه وایي څرګندنه ده چې طالبان به پر خپل دې پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بی تاوتریخوالی مبارزه په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحید امیری په نوم د یوې شزې هلو ځلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل نو آرام کښېنه نسته. د له یو شمیر نورو مېرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه چې له کابل یې ونیول شو او بل اخره گاونډي پاکستان ته جلا وطن شوه. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان شزي د خپل حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وایي چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې، خو کارونه یې خراب شوي دي. د دې پانګوالو په وینا اوس د افغانستان په شمال کې د مالګو د قانونو د استخراج چارې ټکنې شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. نور په دې راپور کې
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخه او هر ورځ به ورسره 130 تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره یې چې اوس د کاریګرو کچه 100 تنو ته راټیټه شوې ده. د امین الله په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانیو په پنګونه جوړه شوې، د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او دې شرکت کې سلوري ساتو کې روزانه د 1.5 تنو ظرفیت لري او تر سل 130 تنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده دې کارخانه کې. او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا د اخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد 100 تنو ته راغلی دی.
امین الله زیاتوي چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت که همداسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي نو د دوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان لدی ډلی ظریف مزمل او سیلانی وای چی خوختی چی د کار زمینه ورته برابر ده. خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چی دوی اوس په اونۍ کې څو ورځې کار کوي. دوی هم له مسؤلینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمینو د برابرېدو په پار دی د پانګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي یم له خپل کار نه چې دومره کار موږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشحاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس دوه ورځې کار کوو د معدنونو وجه نه. حکومت همدغه غوښتنه ده چې معدنونه کولاو کې موږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځای نه برابره.
مخکې چې اوس زموږ کار ډېر ښه و، دوامدار و، مزدوري کېدله، وخت هم په تېرېده. وچ دے کار کمزور ہے، مادن بندی کل اخلاصی جمعہ کی دو رضی سلو رضی نہیں.
خود څو ورځو پر لپسی هڅو وړی کو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانی دو چې په دې اړه د مادن او قانونو او پیټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د مادنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړې پنځه رسمي او تر اتو زیاتې غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټولې اوس مهال د خامو موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې د خو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې پیغامونه.
رحمیان د مرکز د شګا سره ته پیغام پیرم. ما د اسلامي امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې د خوراکي شیانو او ګازو تیلو د شیانو په بیه کې یو څه کمښت راولي. بېخي وروسته بیه مخوله روان ده، په خاص ډول د غنمو او د غوړو ده. دې به مخوله روان دي، بایس یو کمیټه وټاکل شي چې د غوړو د غنوش خوراکي شیانو یو څه ارزیابي وسي.
سبحان الله، د نیمرو څخه اسلامي عمل سره وخت نه لرم چې په هر ولایت کې د خپل شاروالۍ نامه وشي ولې چې په هر ولایت کې په بیساره ډول باندې د خوراکي توکي ډیر زیات لوړ شوې دي. نو دغه وخت نه لرم چې دغه د خپل شاروالۍ ورته متوجه وي چې د هر ولایت او دغه نکنامه وخت په وخت باندې وشي. او دویمه دغه خبره کوم چې اسلامي عمل سره وخت نه لرم چې دغه حکومت ټول شموله کې، یعنی ټول شموله حکومت کې چې هر سړی په کې خپل ځان وویني، هر سړی په کې خپل یو حیثیت احساس کړي. نو زه په ها اسلامي امارت باندې وخت نه لرم چې دغه موږ لپاره یو ښه چانس دی، یو ښه بهترین دی. حتی په افغانستان داسې یو حالات راغلی دی چې ډېر یو اساس حالات کې دی، ډېر یو اساس پر او کې د اقتصاد له طرفه ډېر یو انزوا کې ګیر هیواد دی. هو له اسلامي امارت سره وخت نه لرم چې نورو هیوادونو سره راکړه واکړه تجارت کې یا داسې په نورو شیانو کې اقتصاد ته لوړه ورکړي، اقتصاد مو وده وکړي. بله خبره دا چې د اسلامي امارت داسې هیواد نشته چې هغې په رسمیت پېژندلې وي. نو که چېرته حکومت ټول شموله شي، نو اسلامي امارت به سره په رسمیت باندې وپېژندل شي، افغانستان به په رسمیت وپېژندل شي.
زه ابراهیم جاولزی د کابل کلسنګي او د شاس څخه خبرې کوم. دغه کابل کې ورځ تر بلې د خوړو او د خوراکي توکو بیې لوړیږي، لکه تیل په 102 روپۍ نن سبا، او پیټرول په 50 توړه وړو په 2300، او غوړۍ لوټه په 150 افغانۍ خرڅیږي. او زمونږ د نړیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې زغرده او بیړنۍ مرستې وکړي. خوارځواکي او بې وزلي ورځ تر بلې زیاتیږي، او نړیوال نه دا خواسته زمونږ چې افغانستان سیاست او حکومت سره چې کوم افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل دي، دا باید په افغانستان ملت د سیاست قرباني نشي. وسلام.
از الله بیت خبرې کوم. د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ راغلی کړنه پیغام ثبتوم. زمونږ ځای کې دغه مهاجرتي شبکو مشکل ډېر زیات دی، سیګنل ډېر کمزور دی، کمپین دی، ریبا د افغان بیشیم د اتصالات دی، ټول کمزور دی. افغان بیشیم خو لا گزاره کوي. دا الوند چارواکو نه مغفتنه دغه دا الوند مهاجرتي شبکو څنګه مغفتنه دغه چې به دلته دغه پایګانی نسب شي تر څو دغه د خلکو مشکلات حل شي. دلته ډېر مشکل خلکو ته جوړ کړی دی، بیخي کار نه کوي، زنګ تماس چا سره نشي، نیټ خو بیخي ضعیف پاره. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه ستونزه حل شي. او بل دلته دغه د سړکونو مشکل دی، دا کمپړی سړکونه چې تللي دي د کلو ته دغه ډېر زیات چا خبره ویجاړ شوي دي، سیلابونو د منځه وړي دي. هیله هم دا ده داوند چارواکو نه پیدامي ریاست نه چې باید د دې غم خپل تر څو ترمیم وشي. که نور څه نه چې خادم مسجد هغه د ګاډو د تګ راتګ په خو لږ سہولت برابر شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستو یو.
ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.